سلامونه لس بجه شوه په رواني وسات کې د ورکو شو عزیزانو او د ازادي مل مخ پرونی اوریدلای شي خو تر دې خبرونو مخ کې لند خبرونه د هیواد شمال کې د سالنګ لوی لار به له نن څخه تر نامعلومې نیټې پورې بندوي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست چې طالبان یې اداره کوي د دې کار علت د دې لویې لارې په اوږدو کې د بیا رغونې د چارو پیل ښودلی. د دې ادارې رئیس عبدالحلیم اغا پرون ازادي راډیو ته وویل د سالنګ لوی لاره به د یکشنبې له ورځې څخه د ټولو مسافر وړونکو او بار وړونکو موټرو پر مخ بندوي. د سالنګونو د لویې لارې د بیا رغونې چارې مخکې پیل شوې وې، خو د طالبانو حکومت څو ورځې کی ویلی وو چې لنننۍ ورځې څخه وروسته به په تونل کې دننه د کانکریټ اچولو چاري پیل شي. له دې مخکې موټرو پر دې لوی لارې له دواړو خواو څخه په نوبت سره تګ راتګ کاوه. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې په افغانستان کې خزی تر بل هر وخت زیاتې له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوې دي. د طالبانو حکومت له نږدې یو کال راهیسې د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو مرستندویو موسسو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی. WFP چې د ملګرو ملتونو اړوند اداره ده پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې له ټولنیز ژوند څخه د میرمنو له څنډې ته کېدو سره د کار، روزګار او د خپلو ماشومانو د مړولو لپاره د ښځو فرصتونه محدود شوی دی. WFP پر ایکس شبکې په یو مخکنی بیان کې 1 میلیون افغان میرمنو او ماشومانو ته د خوارځواکۍ د مخنیوي د ځانګړو خوړو د ویش ته کمیدو خبر ورکړی وو. څه باندې 2 کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې پر نجونو او ښځو د زده کړو او په دفترونو کې د کار په برخه کې محدودیتونه لګېدلې او همداراز ښځې له کوره د وتلو او په ټولنیزو چارو کې له ګډون څخه بې برخې شوې دي. د طالبانو حکومت پوځي چارواکي وایي په بامیان ولایت کې د یو شمیر لرغونو او عتیقه سرو د نیولو خبر ورکوي. بختار دولتي اژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې دا آثار په بامیان کې ډیره د 209 قلی وردو د ځواکونو لخوا کشف او ضبط شوي دي. راپور زیاتوي چې په ضبط شویو آثارو کې 2 بوتان، 2 مومیایي جسدونه، 1 د سرو زرو تاج، 1 کتاب چې په سرو زرو لیکل شوی او نور توکي شامل دي. طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په نورو سیمو کې هم د قاچاقبرانو منګولو د لرغونو اثرو د کشف او ضبط خبر ورکړی. د پداسې حال کې د چدوی په خپل لا 13 واکمنۍ کې د بامیان د بودا د لوی مجسمو په ګډون له اسلام څخه د مخ کې د ورو ګڼ لرغوني اثر لمنځه یوړل. ملګری ملتونه او ایران وایي د منځني ختیځ افریقا او آسیا هیوادونه باید د دوړو او شګو د هغو طوفانونو د مخنیوي لپاره په خپلو کې همکاري سره وکړي چې د اقلیمي بدلونونو له کبله زیاتوالی پکې راغلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په یو ویډیویي پیغام کې چې پرون په تهران کې د شاوخوا 500 دولتونو او 1500 نړیوالو بنسټونو استازو ته واورول شو، ویلي دي چې په دې برخه کې د مشارکت رامنځته کول خورا مهم دي. ښاغلی ګوترش د غونډې ګډونوال په خپلو کې د همکار پراخولو او د عملی اقداماتو په برخه کې ژمنتیا ته وهڅول. د فرانس پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی هم د دوړو او شګو د طوفانونو د مخنیوي د نړیوال کنفرانس د پرانیستو مراسمو ته د وینا پر مهال د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې د دې ستونزو د حل لارو د موندلو لپاره د هڅو په مقصد د مرستو یو صندوق جوړ کړي. او د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو یا جشل ډلې پرون افریقایي اتحادیې ته د خپل ځواکمن غړي په توګه هرکلی ووایه. دا اقدام د افریقا لپاره یو لوی پرمختګ دی، ځکه له 500 زیات هیوادونه یې په نړیوال ډګر کې د ځانونو لپاره د یوې مهمې ونډې په لټه کې دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن پروسه کال په جشل ډله کې د افریقایي اتحادیې د غړیتوب په اړه ویلي وو چې تر اوسه ډېره موده ورته پکار ده. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د جشل ډلې په پرونی غونډه کې چې هند کوربه دی د افریقایي اتحادیې رئیس علي عثماني ته غاړه ورکړه. وی ویل چې له دې پرمختګ څخه خوشاله دی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو او د ورکوسو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو سلامونه او شهیلې می ومنې. ستاسو د پوره روغتیا او آرام خاطر په هیله د نن ورځې د خبرونه تاسو ته ما طاهر روشن اماده کړې او وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، خوشحاله هم چې ستاسو د خوښې پروګرام د خبرولو وخت رسیدلې او موږ ستاسو هغه پیغامونه چې په هغو کې د خپلو ورکوسو دوستانو او خپلوانو پلټنه کوي درته خبرو. ګرانو دوستانو، کله کله داسې پیښیږي چې ستاسو پیغام موږ ته داسې وخت رسیږي چې موږ د هغه اونۍ پروګرام بشپړ کړی وي، یعنی چې د نورو پیغامونو ځای نه وي پاته. خو تاسو تشویش مه کوئ، موږ ستاسو را رسېدلی پیغام په بل خپرونه یعنی راتلونکي پروګرام کې خامخا درته خپرو. ګران اوریدونکو، لومړی به هغه یو پیغام خپور کړو چې په هغه کې زموږ یو اوریدونکي د یو ماشوم د پیدا کېدو په هکله معلومات راکوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا آزادی ریڈیو ٹھول اور دنکھو کر کون کو سلام آئے او باد سلام. ز عبدالعزیز د کندهار ولایت تجرید نسوالی سے خبر کوم. یو معشوم چې تقریبا د وات وکړ پر شاو خو باندې عمر لري او دوه کاله مخکې موږ پیدا کړی دی د کندهار په شهر کې، او د خپل نوم منی رحمت وای او د پلار نوم کل علی محمد او کل ولی محمد یادی، او د یو ورور نوم وکیل احمد یادی او د بل ورور نوم عبد الکبیر یادی. نو د زمر سره دی تقریبا دوه کاله کیږي. نو هر څوک چې د دد ورسا او پاتله معلومات لري یا خپل د وارثان ما ژغاوري، نو پرداش مې راځي د مر سره اړیکه ونیسي. سپر اویا واویا دونوي یو سلو دو پنځوس، سپر اویا واویا دونوي یو سلو دو پنځوس. او دا واټساپ شمېره هم ده او ساده شمېره هم ده، او بیا به زه بله شمېره هم درته پرېږدم.
د دغه ګران اورېدونکي څخه ډېره مننه. اوس به هم راسو ستاسو هغه پیغامونه به خبرو کړو چې په هغو کې خپل ورک شوي عزیزان لټوي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکات. دروزگان ولایت گیزه ولسوالی سمیاڑی کنی ولی د ما یو وطنوال دی، دوا کال کیجی د ایران و ترکیه په سرحد کې ورک دی، نیمه توپیک دی، د امیدلا زوی دی، سپر اویا پنځه اویا دوه اتیا شپږ سوه څلور شپېته شماره تماس ونیسئ. مننه تشکری دغه جانب ادا کوو چې موږ ته ښوونه وکړي.
السلام علیکم ازادی رادیو اوریدونکو کارکونکو ټول ته سلام وایم کومه زاینه مطلب وایم ده موږ غواړو چې ګریش کولی سوري څخه تاسو ته پیغام پیدا زما یو ورور دی چې نو لا په نامه دی شاوخوا یو کال کېږي چې ورکسي او د دلو سکار دی دوی به سترګې دي او د راشتي سترګې باندې لږ کلک خاله هم شته هسې دوی شیشتمې برابر نه دی بس خاص په خبره نه پوهېږي که چېرې ورته پوښتنه وکړي چې نوم دې څوک دی خو ویلی نه شي او که چېرې ورنارې کړي چې نورلا بیا د نورلا په نامه رختي نو موږ څخه نادرکه سوي دي شاوخوا یو کال کېږي دی عمر یې دیارلس کاله دی د هلمند ولایت د ګریش کوډ سوالۍ د لر سیمه د سراسي سرچې د علاقې څخه نمبر ازادی راډیو څخه دا هیله کوو چې زموږ دغه پیغام نشر کړي چې کوم مسلمان ته معلومات زموږ سره د ټلیفون په دغه شمېرو اړیکه ونیسي. ټلیفون دوه شمېرې دي، اوله شماره چلاته صفر اووه اته پنځه اووه نه یو صفر نه صفر نه یو شماره زه بیا وایم صفر اووه سوه پنځه اتیا اووه سوه یو نوي صفر یو نوي. او د ټلیفون بله شماره ده، د سیم شماره ده صفر اووه سوه دوه نسو شپته درې سو دو اتیا. ټلیفون شماره زه بیا وایم صفر اووه صفر دوه نه شپږ صفر درې اته دوه. دا زموږ دوه شمارې دي. هر مسلمان ورور ته چې معلومات دي په دې مسله دغه شمېرو باندې اړیکه ونیسي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دغه هلک حبیب نومیږي، د بهلول اکا زوی دی چې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه دریمه حوزه بولان کې کور دی. نو د اصل سپیکر چې نادرک څه ار مسلمان ورو کې په اړه معلومات لري په دالاندې شمېره سره د زمر سره اړیکه ونیسي صفر اووه صفر اته اته نوي یو اتیا نه څلوېښت.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیله سلامونه او احترامات. دما زوی ته میوند نومیږي، تور کالی یې په تندي تقریبا شل ورځې کېږي، له کوره نادرکه زوی ده. هر چا ته چې معلومات یې په دې نمبر ته به اړیکه ونیسي صفر اویا درې سوه نه څلوېښت شپږ سوه دوه ویشت اووه صفر اویا درې سوه نه څلوېښت شپږ سوه دوه ویشت اووه. مننه. تاسو د کامیابۍ په هیله ازادي راډیو دې ژوندی.
بریا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو درنو کے درمن اردن کے کارکون کامکاران تو سلامونه په دې لن ټول وتر کړو خوش خوشاله سوکي آزادی ریڈیو او هغه ټول ته سلامونه یو خاص سلام شاغله تایو روشان صاحب ته اختر محمد خادم د علم دولت واشیر ولسوالی همدا آزاد کارزک د سیمې څخه درته دا پیغام فرستنه را به سم دې ته چې یادمر د واشیر ولسوالی د بیت کار د سیمې څخه یو کاس د محمد اسماعیل په نامه تقریبا 15 کال کېږي چې د واشیر ولسوالی د سیمې څخه نادر کسه وای دی. نو محمد اسماعیل چې دی عصبي تکلیف هم لري، داسې جګ ځوان دی او تور پاج به پیچې تقریبا 15 کال کېږي چې نادر کسه وای دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د محمد اسماعیل په اړه باندې معلومات وي، نو کولای شي زموږ په دوه غبرګو شمېرو را سره اړیکه ټینګه کړي او موږ د خپل وس مطابق جایزه هغوی ته هم ورکوو. نو د اړیکې نیولو لومړنۍ شمېره د افغان ویسم 0001 4 2 8 1 9. شمېره به یو ځل بیا ما تکرار کړم، 0001 4 2 8 1 9. او بل افغان ویسم شمېره د 0 0 6 3 2 9 8. او تر څنګ یې اتیان شمېره ده 0 0 2 6 6 3 2. نو کار مومن مسلمان غواړي چې زموږ سره اړیکه ټینګ کړي، هم په دې اړه معلومات راکړي. دغه لومړنۍ شمېره به زر بیا ورته 0 0 1 4 2 8 1 9. او هیله کوم چې زما پیغام په بار بار نشته کې تر څو چې د محمد اسماعیل معلومات کېږي، زه به بیا هم پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې د ده معلومات ورته کېږي. ډېره زیاته مننه، ژوندي اوسئ، خوشحاله اوسئ، خدای په امان.
زما یو زوی ورک دی، دا یو کال او څلور میاشتې کېږي. د سلیمان په نامه دی، د بلو تقاضوی دی. نو دغه ایران ته تللی دوه انډیوالان ورسره دي، د سلیمان په نامه دی. دا چې څوک معلومات لري مرسته دې په دغه نمبر زنګ ووهي. سلام علیکم.
ګران اورېدونکي، تاسو خو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم یاد کړی او نه مو هم خپله د ټلیفون شمېره ذکر کړی. نو ستاسو د ټلیفون شمېره خو ما په کمپیوټر کې پیدا کړه چې اورېدونکو ته به یې ولولم، خو په راتلونکي کې لطفا تاسو خپل پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې خپل نوم او همداراز د ټلیفون شمېره په خپله ولولئ. مننه. ستاسو د ټلیفون شمېره 0 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5. شمېره د سره تکرارو 0 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5.
سلامونه نیچلی احترامات آزادی رادیو د ورکسو عزیزانو د خبرونه ټوله منوالو او ریدونکو او تعقیبالو ته وړاندې کوم. هلمند مشبه است زلپکار زواجه مده هلمند ولایت واشر ولسوالی څخه. ماما می چې تقریبا ډیر کلونه کېږي ل خپل کور څخه نادره کدی چې د نوم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی. د بل ورور نوم یې املا سنگین اخوند، ملا زرین اخوند او ملا عبدالرحیم اخوند. چې اصل د واشر ولسوالی اوسیدونکو دی او نادره کسوی د هلمند ولایت مرکزی د بولان له ساحې څخه د خپل کور څخه نادره کسوی دی چې ډیر کلونه کېږي کورنۍ مور سره زیاته تشویش کوي. نو دوستان ټول په تشویش کې دي چې هر مسلمان ورور د پاړوند باندې معلومات ولري یا د مرګ یا د ژوند پاړه باندې معلومات ولري. نو له مهرباني لمخې او د اسلامي همدردی لمخې څخه دي زموږ سره پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي او یو ځانګړی جایزه هم ورته په نظر کې نیول سوی د زما په شمول د نورو دوستانو له لوري. زما د ټلیفون د واتس اپ شماره دا 0 0 2 0 2 8 6 3 0 2. شمېره ځلی بیا 0 0 2 0 2 8 6 3 0 2. د ټلیفون شمېره مې 0 0 3 4 1 1 2 0 9 8. د ټلیفون شمېره ځلی بیا 0 0 3 4 1 1 0 9 8.
سلامونه روشن صاحب، تاسو څو چاوري آزادۍ رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکساری هم له ننګرهار سره خوري ته خدای چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد لغاری کامران دا درې نشې کېږي چې نادره کړي اته کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. کار چاته په اړه معلومات وي زمونږ سره په دغه شمېره برخه واخلي. 0 0 3 0 0 5 0 0 3. نمبر یو ځل بیا در توان 0 0 0 0 0 پنځاویا روسیې کې درې، او روسیې کې ریبا نمبر درته وایم صفر شپږ اویا شپږ سوه لس اوویش اته نوي، یو ځل بیا درته وایم صفر شپږ اویا شپږ سوه لس اوویش اته نوي. او د یادونې وړ ده روسیې کې واټساپ شمېره وایم، که څوک وایي واټساپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی، صفر اته اویا پوره څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا روسیې کې درې، په دغه نمبر واټساپ هم دی. هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا ښه وخت د الله په امان.
سلامونه د ازادې راډیو مینهوالو ټولو ګرانو خوږو ته خاص او ځانګړي سلامونه هم دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي تا سرتاج ننګرهارې راغلی مولا خیسته مزار شریف نه یم. دا د مدور استا درې میاشتې مخکې زما ګران ماما نواب جان درکه شوی دی، پتنې سری جامې دي او پخپوی سفلی دي، یو څه ناڅه ذهني ستونزم لري که چاته معلومات یې نه ضروري او د زړه له همدردۍ د مونږ سره په دغې شمارو ګډونوال چې شمارې ورته وایي ما لومړی اتصالات صفر ته پنځه پنځوس څلوېښت یعنې صفر و اته شپږ 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 پنځه پنځه څلور صفر، ایم ټی این نمبر ورته وایي ما صفر و سوه اتاویا نه سوه درې نه سوه څلور یعنې صفر و صفر و و اته نه صفر درې نه صفر څلور. روسیې کې ورته روشن نمبر وایي ما صفر و سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا صفر نه درې دپې شپږ اته څلور اته پنځه صفر و سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت. افغان نمبر صفر و سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت. روشن رور په دې هیله چې پیغام راته تر پایه نشر کړي او په بار بار یې نشر کړي. له تاسو نړۍ مننه، تل دې وي ازادۍ او ژوندۍ دې وي. له تاسو نړۍ مننه، ښه وختونه د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه، اورېدونکو ته سلامونه وایم. د محمد ملاخل خبره کوم، نومه یو لک عزیز ده، نبی یوسف محمد یوسف نومېږي، د ګل زوی ده، په کوم ملاخیل ده، دا شل کاله شاوخوا کېږي دلته پیران کښې نادرکه سوی ده. کله هر چا سره یې حال یې د خدای دپاره دې دا کومک وکړي. کور کې ژوند زندګي ډېر په ټپه ولاړه ده، کور ورته انتظار ده. کله هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده، کړنګ شنه ګیره ده، اوسپنه ګیره سپنه سوي هغه ټنکه شنه وینو. السلام
ګران ورور، تاسو خپل د ټلیفون شمېره نه وه ذکر کړي، نو هغه شمېره چې ما ستاسو په واتساپ کې پیدا کړه هغه زه اورېدونکو ته لولم. صفر صفر دوه نوي درې یو نه صفر درې څلور اووه نه شپږ دوه. شمېره بیا تکراروم، درې یو نه صفر درې څلور اووه نه شپږ دوه.
سلامونه، زما یو خوریه دی په نوم د سرګل، د وزیر زوی، درقطه ولسوالۍ، تخار د ولایت. نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی، او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره. که تاسو لطف وکړئ دا موضوع سره شریک کړئ او موږ ته معلومات پیدا شي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمېره نه و ذکر کړي، نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمېره په واتساپ کې پیدا کړه چې زه یې تاسو ته لولم. صفر صفر درې نوي و صفر شپږ څلور څلور نه نه اته دوه. شمېره بیا تکراروم، صفر صفر درې نوي و صفر شپږ څلور څلور نه نه اته دوه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیک تر اغلی قری اسدالله د فاریاب ولایت چلګزی د ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته ډیر نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام څخه زما ورور دی د نور الله په نامه، تقریبا اته کاله کېږي چې د کوره وتلی، په کور کې خوشکه کړې ده، بلا تللی دی، دره کې نشته. نور الله نومېږي، د پلار نوم میراجان اکا، او موږ خپل شپږ ورونه یو. دی چې راڅخه کم سوی دی، نو ډیر پس پریشان یو تقریبا اته کاله کېږي چې وتلی د کور څخه بالای نه د ژوند معلومات سته نه د مرګ معلومات سته. یو واري پکت خلکو داسې راته ویل دي چې په کندهار کې ځینو شنخته ولیدلی دي بالا خلاص د بابا صاحب ولسوالۍ کې په زاړه جمهوریت کې ولاړو نو بیا درک نه لرو چې ته بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل. هغه هم زه پسې ورلم حالت مې پیدا نه کړي امکان لري دا خلکو خبره به خلاف خو چې هر څوک د نورالله په اړه باندې معلومات ولري که د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفا په دغه شماره یو ما ته زنګ ووي شیرني ورکوم. اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شماره یو وار بیا 0 8 10 3 4 5 8. شماره یو وار بیا 0 8 10 3 4 5 8. او د نورالله نشانیانې دغه دي چې یو خو دغه د پیراني مرض یې بولي که د میرګي مرض یې بولي دغه یې درلودې مرضي و د پیري مرض یې درلودې او بل یې پر دغه رسته لاس باندې داسې 4 5 ځایه 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ یې لګولې و دغه یې پر دغه لاس باندې کږلې و د لاس باندې کوچني کوچني غارونه و هغه خالونه یې جوړ کړي و پر دغه رسته لاس پر مړوند باندې پر د مړوند پر د نس پر خوا باندې. نو دغه د نورالله نشانیان دي که چېرې د نورالله په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرني ورکوم خو فقط د د ژوند یا د مرګ معلومات اوسي چې مور نور رونه مو ټوله کور ډېره یادوي تقریبا 8 کاله ژوندی انسان د سړي څخه تللي نو هغه واده د نورالله عمر 18 کاله اوس به شاید دغسې 25 کاله 26 داسې شاوخوا دی د نورالله عمر. خدای پاک مو ونازوي. السلام علیکم ورحمتالله. پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه باتریس ولایت د غدس ولسوالۍ د کلسر تکریه ما یو خوري دی چې میاشت مخکې وتلې دي د کور څخه د ایران سفر تللې دي. نو نادره کړي نه د ژوند معلومات نه هم د مرګ دیس معلومات نه سته. کورنۍ ډیره خوشی نه ده. نوې روزي دي د پلار نوې نازنین دي نکنه می عبدالله دي کوم باندې دي هر ورځ چې درک ولري په دغه شمېرې د زموږ سره تماس ونیسي 0 5 5 5 5 4 3 4.
زموږ دغه ورور د دغه ورک شوي کس په هکله یوه بله شمېره هم په واتساپ کې رالېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 0 5 0 0 8 8 5 1 2. شمېره بیا تکراروم 0 5 0 0 8 8 8 یعنی چې دریپلا اته 5 1 2.
راډیو ته ټول کارکونکو ته سلامونه نیک هیلې. زه محمد دین د بل خلاد چارګوله ته ورسالی د زیګینور د کل سم تماس کول. موږ یو راکاسي زروس په نام د محمد دین د حاجی عثمان زوی د ملک محمد دین نظام الدین تاجی دین او محمد رسول او محمد امان ورور دی. تقریبا د طالبانو په هغه بل حکومت کې 2 کاله مخکې دا راکاسه و دي. نن چې ځان راته وای چې په نام د اختر محمد مخدوم چې زنګ وهلې دی چې دا غسړی د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسي. زما ځای یا محمد جن په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري. نو مهرباني دی وکړئ په دغه شمارو زما سره تماس ونیسئ. اتصال شماره ده 0 8 8 3 5 8 3. شماره زل بیا وایم 0 8 8 3 5 8 3. او بل شماره ده 0 8 8 3 5 8 3 2. شماره بیا وایم 0 8 8 3 5 8 2. مننه خیر دی سید ازادي شروع کار کوم وسخه مننه کو. نو زه هم که چیرې نه دا ژغ را سره حوري ازادي راځو ته زنګ ولې ماتنه نه چا زنګ وي چې د زابل د ولایت څخه یو څه ازادي دا شپ کوم ستاسو شماره راخسته تا ته زنګ وي څه معلومات څه وي نو به باندې څه پتا را کوم ما سره تماس سره سي.
سلام علیکم. سلامونه کډرمن اوریدن په هیله تاسو بخیر سي. باور سمان د پرښتو وطن خوست ولایت نه روان زموږ یو ملګری دا هی ورور جمعګل چې تقریبا دا شپږ میاشتې کیږي ورک شوی دی. په یاد له څه معلومات لري چې شماري یادوم ما اریوا شماره درته وایم چې 0 8 8 5 5 4 5 5 5 او صفر و نه صفر نه و پنزا نه و پنزا عریبش مرا بیام ما صفر و شپگ و وشپگ وشپگ یعنی صفر وشپیتا شپگ سلویخ شپگ اویا شپگ اویا روشن شمارا در تایدو ما صفر و نه پنزا نه و پنزا لطف منه خدای فمان
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کازو جلس میشت کیږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسیدونکي دي. عمر یې 23 کاله دی. په رنګ غنمرنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخل کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. شمېرې په لاندې ډول دي: صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش. دوهمه شمېره ده: صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درو څلوېښت. درېیمه شمېره ده: صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نه نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده: صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګل احمد د هلمند ولایت د علی د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمو څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شم احمد په نامه دی، دغه لس کاله کېږي چې د کور نه درغه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې من غږ دی په خپل او یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري نو په دغه لمبر ما ته زنګ ووایي: صفر اووه صفر اووه یو سل څوارلس درې سوه شپږ دېرش. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیگی سیف الله جان د پلور نوم یې زر جان. او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دې ما ته په دې شمېرا اړیکه ونیسي: صفر اووه سوه څلور اویا درې سوه شپېته اته سوه دوه نوي. بله شمېره ده: صفر اووه سوه شپږ شپېته اتیا اته دېرش نوي. السلام علیکم.
د ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم. محترمو، زموږ یو دوست دی ورک شوی دی، راز محمد ولد ګل احمد د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ کلی ټال. 15 کاله عمر لري، دماغي مشکل لري. اته میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه شوی. که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمېرو معلومات وکړي: صفر اووه اته پنځه یو درې یو څلور پنځه درې صفر اووه اته پنځه یو درې یو څلور پنځه درې. بله شمېره: صفر اووه صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر صفر اووه صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر. په دغه شمېره دې زموږ سره معلومات وکړي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له او دغشان د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو له هیله لرم چې راله رو جوړ خوښ او خوشحاله توکال ارامه به اوسېږئ او تر دا مخاله مو وخت ډېر په خوښۍ او خوشحالۍ را رسولي. زه هم میریا سانیتي ما د ننګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه مې درته زنګ وهلی. زموږ هم دغشان چې یو دوست دی چې نادرکه شوی دی، باز محمد ولد جان محمد، لس کاله عمر لري، دا شل ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی. چاله معلومات یا چالی دلی منگل اسلامی همدردی مخې په دغه شمېرو اړیکې ونی: صفر اووه اویا صفر شل شپږ شپېته اخري کې نوي. شمېره یو ځل بیا وایم: صفر اووه اووه صفر دوه صفر شپږ شپږ نه اخري کې صفر. او دا بل شمېره ده، دا هم ځان سره والې خامخا: صفر اووه اویا درې واري نه یو درې درې شپږ دغه شمېره به یو ځل هم اعلانومه. صفر اووه اویا نهه سوه نهه نوي یو سلو درې دېرش آخري کې شپږ باقي ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان جایزه هم لري.
قدرمن اوریدونکو په دې هیله چې ستاسو ګران عزیزان هر څه ژر پیدا او ستاسو سترګې د هغو په لیدلو سره روښانه سي، د نن ورځې دغه خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي خپرونې پورې چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې ساعت ستاسو په خدمت کې یو، ستاسو اجازه غواړم. تاسو بیا هم کولای سئ چې خپل پیغامونه موږ ته د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو د ماشین او یا هم د واتساپ له لارې راولېږئ. تاسو ته سوکاله ژوند او ښه شپې غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00422211214115
د ازادي مېلمه
دا ازادي رادیو د نن ورځې مېلمنه محمد انفعال نظیفه جلالی ده. د په ناروی کې اوسیا او په افغانستان کې به سرپرسته شوزو ته د نفقې د برابرولو لپاره له هغوی سره د کار موندنې په برخه کې مرسته کوي. د اغلی جلالی کورنۍ شبه شیخنی ده، خو په پښتو او دری هم د مورنۍ ژبې په شان شپوهی شي. له هغې څخه د مرکې په پیل کې مې غوښتنه وکړه چې د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایي، چیرته زیږیدلې او زده کړې چیرې کړې دي؟
ډیره زیاته مننه. زه خپل په کابل کې زیږیدلې، ما په 1915 کال باندې او د هغه ترڅنګ کله چې په مغه کال کې زما پلارجان شهید شو او زما د پلارجان د شهادت څخه وروسته، البته موږ په بدخشان کې وو او د بدخشان څخه ولاړو تاجکستان ته. هلته مو یو دوه کاله تیر کړل او بیرته راغلو بدخشان ته. دا چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو، زه هم درې ورونه مې و او موږ څلور واړه، زما مورکۍ ته پاتې وو او مورکۍ مې په یوازې سر باندې زموږ پالنه او روزنه پر غاړه باندې لرله. نو مجبور اسوله چې بیرته کابل ته راسي. نو ما خپل مکتب کله چې 15 کالو مورکۍ مې زه مکتب ته ورواچولم او په کابل کې ما تر ووم ټولګي پورې درس وویل. دغه څخه وروسته زما مورکۍ دغه اقتصادي ستونزو په خاطر باندې چې یو شه دنده ورته پیدا شوې وه په زابل ولایت کې، هلته ولاړه او زه د ځان سره بوتللم. نو د اتم ټولګي څخه بیا تر 12 ټولګي پورې ما د زابل په ولایت کې وویل چې دغه څخه وروسته خپل د پوهنتون د دورې په خاطر باندې زه بیرته کابل ته راغلم. او په کابل کې ما قضا او سرانولي وویله، البته څو مهم بورسی را ته برابر سوي وي، خو د څو عامل و چې زه نسوی کولی هغه بورسی ته تللی وای. اول خدا چې افغانستان پر ما باندې ډیر زیات ګران دی، یو هغه وخت کې د دې جرأت ما ځان ته نسوی ورکولی چې زه د وطن څخه ولاړه سم. دوهم موضوع د کورنۍ مسله و چې د مورکۍ څخه زما زړه نه کېدله چې زه خپل د فامیل څخه جلا سم، او هغه هم په 12 کلنۍ کې زه د دوی څخه مسافرت وکم. نو په همدې خاطر باندې کابل کې پاتې سولم او هلته ما خپل څلور کلنه دوره قضا او سرانولي برخه وویل، او همدارنګه دغه ترڅنګ بي بي بزنس منیجمنت بزنس ادمنستریشن مې وویل. د مکتب په دوران کې البته کله چې زه د لسم صنف کې وم، زموږ د دینی علومو د استاد څخه چې په مکتب کې د قران عظیم شان او د تجوید کورس جوړ کړی و، هلته ما قران عظیم شان زده کړی او تجوید مې وویل. چې کابل ته راغلم خپل حفظ او قرات ته مې د شیخ عبدالکبیر حیدری په حلقه کې ادامه ورکړله، او د هغه ترڅنګ نو ما علمي سیرونه ډیر زیات کړی دي مختلف هیوادو ته مختلف موضوعات باندې. خو کله چې د 2020 کال وروسته زه ناروی ته راغلم،
تاسو ول چې په کابل کې زیږیدلې یاست، یو موده مو په زابل کې تیره ده، یو موده مو هم په پراشان کې تیره کړې ده. ستاسو کورنۍ یعنی منظور مور پلار دی، هغوی دی کابل دی او که دی بدخشان دی؟
زما پلارجان چې دی هغه د بدخشان د شغنان د ولسوالۍ څخه ده، او مورکۍ مې د غزنی ولایت څخه دی چې د دیک ولسوالۍ څخه مخکې د رباط په نامه باندې وو، د غزنی ولایت د تاجکانو څخه ده.
بله، نو تاسو پښتو چیرته زده کړه؟ په زابل کې د شوازی په دوره کې او په کابل کې؟
پښتو ژبه البته زما مورکی یو ډیره ملي مفکوره درلودله او لري الحمدلله. حتی مخکې له دې نه چې موږ زابل ولایت ته ولاړ سو، همیشه په دې لټه کې و چې موږ دواړه ملي ژبې زده کړو. زموږ خپله په کور کې چې په کوم ژبه باندې خبرې کوو هغه پامیری ژبه ده، یا شغنانی ژبه چې په افغانستان کې ورته وایي. نو موږ خپل یو محلي ژبه لرو، لیکن د دې ژبې تر څنګ زما مورکۍ همیشه د دې تلاش یا کوشش یې کړی دی چې موږ په پښتو او دري باندې خبرې وکولای سو. نو بیا چې زابل ته ولاړم، هلته د اتم ټولګي څخه تر دولسم پورې، نو په د مکتب دوره مې یوه طبیعي خبره ده چې د زمان په تیریدو سره زما پښتو او حتی کوم زابلي لهجه چې ده هغه یو څه ناڅه اندازه واخلم.
تاسو په کور کې پامیری یا شغنانی ژبه باندې خبرې کوئ، آیا دا ژبه له دري او پښتو سره ډېره متفاوته ده؟
بله، یو شغنانی ژبه لکه څنګه چې موږ او تاسو، البته طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې ټول موږ څه د پاسه درې څلوېښت محلي ژبې لرو، او ټولې ژبې په ځان کې د پښتو او دري څخه ځینې لغاتونه لري، لیکن د ازبکي په شان باندې، د پشهي په شان باندې، د قزلبشي په شان باندې پامیری هم یو متفاوته ژبه ده چې حتی ځان ته لیکنې هم لري. خو الفبا دری کوم الفبا چې موږ په دری او پښتو کې کارو، امغه د پښتو او دری الفبا د پامیری ژبې الفبا هم ده.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لا پایله نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو ملمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
په 2021 میلادي کال کې یو تغییر راغی، طالبان راغلل او اکثره هغه کارونه چې ښځو کول هغه له لاسه ورکړل. تاسو بیا څه وکړل؟
بلکل دقیق خبره، از ما کاروان یا د کارکولو کاروان می په افغانستان کې هم د بیلا بیلو ستونزو، موانع و مشکلاتو سره و، لکه څنګه چې می دغه سی شش لا سره ورن الحمدلله د افغانستان د ملت لپاره همیشه درلود لیلې په افغانستان کې. لیکن کله چې رژیم تغییر سو، بدبختانه چې ما ډیر زیات تاوان ولیدی، ځکه چې د یوې خوا ما د لاسي صنایع کمپنی و چې په مکمل ډول باندې وتړل سو، د هغه ترڅنګ ما د ټریننګ سنټر و اسلامي د زابل په ولایت کې چې جواز راڅخه واخیستل سو، او هغه ټریننګ سنټر وتړل سوله. په کوم ورځ باندې چې زابل ولایت، البته د افغانستان ولایتونه مخکې له دې نه چې طالبان کابل ونیسي، اول یې زابل ونیوله، دغه څخه وروسته زه ولاړم کندهار ته. بیا چې کندهار ونیول سوله، زه راغلم کابل ته، او په کابل کې نو زما هیڅ زړه ته نه لوېدی چې نظام به تغییرېږي. زه ولاړلم دفتر ته او همکاران ته مې وویل چې په ولایتونو کې موقتی جګړه ده، نو حتما دا به پای ته رسیږي، موږ به خپل دفاتر د اوس لپاره وتړو، خو په کابل کې به موږ خپل کار وکړو تر څو چې د خپل د نړیوال همکارانو سره او همدارنګه په افغانستان کې خپل د همکارانو سره خبرې اترې وکړو چې زموږ کارونه او پلان به څه رقم جوړو.
نو تاسو د دفتر په ارتباط، د ټریننګ د مرکز په ارتباط مې څه معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړئ چې د څه شي ټریننګ تاسو چاته ورکړو او کوم ډول خلکو ته؟
بلکل، دا ټریننګ سنټر په حق له باندې باید زه ووایم چې دا یو اسلامي سنټر و د زابل په ولایت کې. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي، په افغانستان کې بیا خصوصا په اطرافو کې د آگاهي سطح ډیره کمه وه، او په اسلام کې، البته افغانستان صحیح دی چې اسلامي ټولنه ده، لیکن په اسلام کې افراط او تفرید ډیر زیات دی په افغانستان کې. مثلا یو افراط زه تاسو ته دا ووایم چې انجونې مکاتبو ته نه پرېږدي. دا نه یوازې اوس چې مکاتب په بل قطن بند شوي دي، په تېر نظام کې هم، په اطرافونو کې، یعنی خلک داسې فکر کول چې که چیرې زموږ انجونې مکاتبو ته ولاړ سي یا مثلا کار وکړي، دا به د اسلام خلاف کاري، او یا که چیرې یو انجلۍ په خپل خوښه باندې واده کوي، حال دا چې دا اسلامي حق دی چې الله جل جلاله ورکړی دی، او په احادیثو او په آیتونو باندې دا ثابت دی. لیکن متاسفانه چې د خشونت کا چلوړه و او خصوصاً په فامیلونو کې دا مسائل ډیر زیات و، نو موږ دغه ترینینګ سنټر د لارې د دې ترڅنګ چې د قرآن عظیم شان او د هغه تفسیر او ترجمه تدریسوله، د هغه ترڅنګ موږ انګلیسي، کمپیوټر او د میرمنو دولس اساسي حقونه هم خلکو ته د عامه آگاهي پر رقم باندې ورکوله، چې دا ټول دا پروګرام د ښځو او انجونو په خاطر باندې او په کامله توګه باندې رایگان وله.
نو دا مرکز بیا د طالبانو له لوري وتړل شو او که تاسې پخپله د نامنۍ په خاطر بند کو؟
نه، د طالبانو د لوري وتړل سوله او متاسفانه چې هغه کوم جواز چې موږ درلودله هغه جواز واخیستل سوله او دا سنټر بند سوه.
نو دوی دلیل درلود چې ولې بندې؟ حال دا ده چې تاسې وایي چې په دې مرکز کې تاسې د اسلام روزنه خلکو ته ورکوله، د حقیقي اسلام ښوونه او روزنه مکوله.
دقیقا متاسفانه لکه څنګه چې دوی په افغانستان کې د مکاتبو د تړلو او د پوهنتونونو د تړلو په حق لواندې دلیل نه لري، نه منطقي او نه شرعي دلیل. د ازما د کوم اسلامي سنټر چې وو د دې تړلو لپاره هم دوی هیڅ کوم دلیل نه دی ویلي، او حتی د اوسلو په ناسته کې زه د طالبانو سره ومه او هلته د مذاکراتو په ترڅ کې ما دوی ته د دې یادونه وکړه چې دا مرکز کچیرې وتړل سي دا یوازې د دې سره نه چې د عامه آگاهي ورکولو کې به خلکو ته ستونزې جوړې سي او دا میرمنې به ځینې بې برخې سي، بلکې سیسه لپاره به یو شرعي ګناي. لیکن متاسفانه چې هیڅ کوم تغییر پکې را نغلله او دا سنټر وتړل سو.
وروسته لدې چې طالبان کابل ته راغلل، تاسې ناروې ته ولاړئ که کوم بل هیواد؟
بلې، او کله چې طالبان راغلله په تیر نظام کې ما ځینې فعالیتونه درلودل چې په جنوب غرب حوزه کې و، خصوصا په کندهار، زابل، هلمند او ځینې نور ولایتونو کې د هغه فامیلونو سره موږ کار کوله چې دوی د اقتصادي فقر په خاطر باندې خپل اولادونه به دوی هغه ته لیږل، پاکستاني مدرسو ته به یې لیږله، ځکه چې د هغوی لخوا یو څه ناسم معاش ورته ورکول کېدله. نو موږ یو برنامه داسې طرحه کړې وه چې د دغه فامیلونو سره به مو خبرې اترې کولې او د دوی ته به موږ کاري فرصتونه او درسي فرصتونه برابروله. نو د همدغې فعالیتونو په خاطر باندې چې په تیر نظام کې هم څو ځلې زه ډېره تهدیدېدلم او ډېر جدي خطرات ما ته رامنځته سول، هم دا چې دوه درې ځلې د دوی د حملې سره زه مخامخ سولم د مختلف ولایتونو کې. نو بیا زه چې کله کابل ته راغلم هم ډیره تهدیدېدلم. نو بیا د دې لپاره چې موږ د مختلف سفارتخانو سره ما کار کړی وو، دوی را سره تماس ونیول چې کچیرې ته غواړې موږ کولی سو چې تا او فامیل دې وباسو. نو ځینې نور هیوادونه لکه کاناډا، جرمني، فرانسه، دوی نو راته وویل چې موږ اده اقل کولی سو تا او مور دې دوه نفره وباسو، ځکه ته مجرده یې نو موږ نسو کولی چې ستا ورونه در سره وباسو. خو ناروې یوازنی هیواد و چې زما ول سره فامیل چې درې مې ورونه دي او ورندرګانې دي الحمدلله، او د دوی اولادونه دي، او ما نسوی کولی چې دوی هلته پرېږدم، ځکه کچیرې زه یوازې راغلی وای نو دلته بیا ما خپل آواز نسوی جګولی. نو بیا ناروې ته مستقیم راغلو او همدلته متاسفانه چې مهاجرت مو وکړله او وطن مو پریښودل، البته موقتاً چې ان شاء الله بیرته اوزا سمسي او یو داسې ورځ راسي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شو.
د خپلو غوریدونکو لپاره چې دا خبرې له پایله نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ د ازادي رادیو میلمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
نو په ناروی کې اوس په څه مصروفه یاست؟ په اکثرا افغانان چې کومو هیوادونو ته تللي دي اول د هغه هیواد ژبه زده کوي، څومره به ناروی شي زده کړې ده او د دې په څنګ کې نور په کومو کارونو بوخت یاست؟
د دوی معرفي سوله ما د نارویجی ژبې د ادبیاتو په بخش کې چې دا دوه کلنه دوره ده چې تقریبا 15 میاشتې تیرې سوې دي او یو ډیره لنډه موده یې پاتې ده چې له خیر سره دا به هم خلاصیږي. او دا هغه ترڅنګ مې یو فیلوشپ ته اپلای کړی و، همدلته د اندرانی فیلوشپ په نامه باندې چې دا د پولیټیکل لیډرشپ په برخه کې و چې هغه کمپلیټ سوه، تکمیل سوه، ځکه لنډمهاله وه. او دغه ترڅنګ زه د یو نارویجی سازمان سره کار کوم. لکه څنګه چې مخکې ما وویل د سازمان نوم د دوی د پالیسی مطابق زه نسم اخیستلی، خو دلته د افغانستان لپاره هم زه مختلف هیوادو ته سفر کوم. په نړیوالو ناستو کې د سازمان ملل متحد سره، د ځینې نور نهادونو سره زه اشتراک کوم، او څومره چې زه وکولی سم، لکه څنګه چې ما د اچ آر ډی پلس په نامه باندې کوم نیټورک چې ما تاسو ته یادوري وکړله، د دې نیټورک د سټیرینګ کمیټې غړی یم، او په افغانستان کې د بشري حقونو د مدافعانو لپاره، د میرمنو لپاره، د نجونو د زده کړو په برخه کې، په مختلفو برخو کې همدلته ناروی کې زه اخته یم. او حتی مونږ یو شخصي برنامه لرو چې یو شخصي کمیټه دلته مونږ جوړه کړې ده چې په افغانستان کې موږ وکولی سو هغه میرمنې چې په کور کې دي او نفقه راوړون کې نه لري، د هغوی لپاره موږ کوچنی کاروبار په کور کې ورته برابر کوو. مثلا یو میرمنې ته یو څو ماشین اخیستی په کور کې دوی خیاطي کوي، یو څو میرمنې مثلا یو اچار مربا او د ترشی او شین خرڅوي، بیا بیرته د دوی مارکیټینګ بیرته موږ خپل ورته کوو. چې هلته په افغانستان کې د کوم سوپر مارکیټونه چې د دوی کورو ته نږدې تماس ورسره نیسو، یو دوه کارمند مو ورته نیولی دي چې دوی حداقل وکولی سي خپل روزمره ژوند مخې ته یوسي.
پیسې له کومه ورته پیدا کوي، څنګه برابروي، او په څه شکل افغانستان ته استوي؟
بالکل، زما په شمول باندې د کوم ګروپ چې دا کار کوو ټول هغه کسان دي چې دوی وظیفه لري. البته لکه څنګه چې ما مخکې وویل، زه چې تازه د افغانستان څخه راغلم دلته، زه تقریبا اووه میاشتې بیکاره وم. دغه څخه وروسته یو دغه سازمان پیدا شو چې دا سازمان خپله هم د ریفیوجیز یا د مهاجرانو لپاره کار کوي، او هم د هیومن رایټس ډیفندر یا د بشري حقوقو د فعالانو لپاره کار کوي. نو ما رسمي وظیفه واخیستله او معاش لرم، او خپل معاش ما په درې برخو باندې ویشلې ده چې یو برخه یې افغانستان ته لیږم، یو برخه یې دلته زما د کور کرایه او مصارف کیږي، او هغه یوه برخه یې زما او زما د تعلیم کې چې ما ته ضرورت دي، او کوم سفرونه چې زه کوم د افغانستان لپاره د هغه مصارف کیږي. نو زما په شمول د کوم کسان چې زموږ په کمیټه کې دي ټول هغه افغان انجونې دي چې هغه وظیفه لري او خپل د شخصي پیسې څخه حاضرې سوي دي چې د میاشتې افغانستان ته موږ پیسې ولېږو. او د پیسو لېږل متاسفانه د بانکونو د لارې څخه ممکن نه ده، لیکن د وسترن یونین د لارې او یا هم د صرافۍ د لارې څخه موږ دا پیسې افغانستان ته لېږو.
تاسو ول د افغانستان په ارتباط سفرونه کوي، سفرونه کوم هیوادونو ته کوي، او عموما په کومو موضوعاتو خبرې کوي؟
افغانستان په ارتباط باندې ټولې هغه ناستې چې د نړیوال سازمان کې کیږي، د بشري حقوقو په شورا کې کیږي، هیومن رائټس کونسل کې، په دې ناستو کې زه په مکمله توګه باندې برخه اخلم همیشه. او د سویس هیواد ترڅنګ مونږ جرمني، دنمارک، سویدن، بلجیم او نور هیوادونه چې دي د دوی د دعوتنامو مطابق، البته هر هیواد کې چې هر برنامه یې د مذاکراتي برنامه، البته مثلا د طالبانو سره چې دوی مذاکره و همدلته په ناروی کې ما خپل ګډون درلودل، د هغه ترڅنګ نور بین الافغاني ناستې یا ډایالوګس چې کیږي د افغانستان لپاره د حل لارې، او یا هم دادخواهي په خاطر باندې چې موږ څو برنامو باندې کار کوو. یو برنامه دا دی چې موږ غواړو د افغانستان لپاره اکاونټیبیلیټي میکانیزم او یا هم د ځواب ویونکو یا میکانیزم پاسخګویی په نامه باندې یو میکانیزم باندې کار وکړو چې هغه کسان چې په افغانستان کې جنگی جنایتونه کړي دي یا د بشري حقوقو نقض یې کړي، که هغه اوسنۍ حاکمان دي که د تیر نظام حاکمان یا زورواکان ول، دوی ټول مجبور سي چې ځواب ووایي. یو زمونږ د دادخواهي یوه برخه ده، دوهم دادخواهي برخه زمونږ د میرمنو د نجونو په خاطر باندې دي چې دوی اساسي حقوقو چې د کار او د تعلیم د حق په شمول باندې موږ غواړو چې دوی په ټول اساسي حقوقو باندې په نړیواله سطحه باندې دادخواهي وسی. او په درېمه کټګوري کې مونږ د نوي نسل په خاطر باندې کار کوو چې نوي نسل په کورکورانه شکل باندې بیا د سیاسيونو قرباني نسی. نو موږ مختلفو هیوادو ته سفر کوو، د ځوانانو سره کینو، او د دې ناستو رهبری ز په خپل کوم.
لته سره په دا کمیټه چې جوړه کړې ده، نور هم ټول افغانان دي که د بیلابیلو هیوادونو اتباع دي؟
البته کوم کمیټه چې د افغانستان لپاره کار کوي یوازې زما سره افغانان دي، لیکن موږ د ایوري ویمن ټریډي په نامه باندې چې دغه فیلوشپ چې ما مخکې ویل چې دوی لخوا او دوی عضویت لرو، او په هغه کې بیا د نړۍ ټول هغه هیوادونه چې د سازمان ملل متحد سره ثبت دي هغوی ټول پکې عضویت لري، او د هر هیواد لپاره جلا کمیټه شته دی چې هغوی دتخوایانې کوي. لیکن دغه کوم کمیټه چې مشخص د افغانستان لپاره فند رایزنګ کوي دا بیا یوازې موږ افغانان یو، چې د هغوی څخه زموږ یو فرق دا دی چې مثلا هغوی د خپل هیواد لپاره شخصي مصارف نه کوي، لیکن موږ دغه یو کوچنی کمیټه چې تقریبا رهبری زما په غاړه باندې ده او زما په شمول باندې او یا نورې خویندې او ورونه چې ځوانان دي هغوی را سره دي، موږ د افغانستان لپاره د خپل شخصي جیب څخه فند رایزنګ کوو.
د خپلو غوریدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ د ازادي رادیو میلمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوې خو نن سبا په ناروی کې اوسي او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي. بل تاسو ویل چې په بیلابیلو ناستو کې ګډون کوي، ډیر افغانان مایوس دي له دا ډول غونډو له دا ډول خبرو، شاید هم دوی د یو فوري تحول او بدلون غوښتونکي وي یا هیله لري. ستاسو خپل نظر سره چې دا ډول غونډې څه تاثیر لرلی شي؟
زه په دې باندې پوهیږم چې دا ډول غونډې البته په افغانستان کې سیاسي تغییر نشي راوستلی، هغه هم د اوس لپاره، ځکه ما په وار وار باندې په خپلو ویناو کې په خپلو ناستو کې چې د نړیوال سازمان یا د مختلف هیوادونو د استازو سره ما درلودلې دي او د طالبانو سره موږ درلودلې دي، البته په ټولو ځایو کې ما دا ویلي دي چې د افغانستان اوسنۍ کوم حکومت چې طالبانو ته سپارل شوی دي، طالبان نه دي راغلي په جګړه باندې نه دي اخیستلي، بلکې دا دوی ته تسلیم شوی دي، او دا مرحله به یو 15 کاله وخت ونیسي او دا به یو موقتی پروژه وي. نو د اوس لپاره حداقل شاید سیاسي تغییراتو لپاره موږ هیڅ ونسو کولای، لیکن حداقل موږ کولای شو چې هغه خپل رښتینی ژغ پورته کړو د راتلونکي لپاره، د دې جلوګیری وکړو چې بیا تیر سیاسيون د افغانستان د نوي نسل څخه سوء استفاده وکړي، یا په نړیوال سټیج کې مثلا په تیر کې کله چې به ډایالوګس کېدل، کله چې به غونډې ترسره کېدل، همدا څو تکراری چهرې وي چې دوی براتلله د افغانستان د شوزو د نامه څخه به سوء استفاده کوله، د افغانستان د ځوانانو څخه به دوی سوء استفاده کول، او صحیح نمائندګي وي هم نه کوله. لیکن اوس زموږ تلاش دا دی چې زموږ ټول خويندې ورونه، البته په عادلانه شکل باندې، نه یوازې زه بلکې زموږ خويندې ورونه، د دې جرأت وکولای شي چې راسي په نړیواله سطحه باندې خپل ځغ پورته کړي، او دا به وخت نیسی د کله چې مثلا زمان تیر سی په مرور د زمان باندې، افغانستان د افغانستان نوی نسل به خپل هیواد لپاره خپل هغه موثریت او اغیزمنتوب ښکاره کوي، او دا په هغه صورت سره کیږي چې دوی د کوم مثلا مخکې ما تاسو ته د مثال په ډول هغه کوم میکانیزمونه چې موږ ورباندې کار کوو هغه مو ویل، که چیرته دا میکانیزمونه رامنځته سی به دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی حیثیت ولري، دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی لاسره وړنه ای. نو کچيري مثلا په دې برخه کې زه کار کوم، همداسې نور ځوانان هم دي چې هغه هم په مختلفو برخو کې کار کوي او حتمان لاسره وړنی بلري، نو دا غونډي به خپل موثریت ولري، لیکن په عجولانه شکل باندې نه.
بله، تاسو ول چې له طالبانو سره مو کتلې دي په غونډو کې مر سره ګډون کړی دی، دوی لغوی سره له خبرو څومره درته معلومه شوې دي چې دوی به د نجونو ښوونځي خلاص کړي او د ښځو حقونه به څنګه څه ومني؟
البته نه، د طالبانو څخه په کامله توګه باندې زه شخصا خپله هیڅ کوم هیله نسم درلودلی، البته یو ډیر کوچنی او کاذبه هیله د 2022 په جنوري کې چې کله طالبان وسلو ته راغلل او هلته تعهد وکړل، مولا متقی خپل په خلو باندې وایي چې مشکله بیرته ولاړ سو، ځکه دلته مخپله ورته وویل چې تاسو افغان یاست، تاسو پښتانه یاستئ، او ستاسو یو کلتور او فرهنګ دا دی چې کله یو ښځه خپل پوړنی تست اچي ستاسو په مخ کې، تاسو هغه نه پایمال کوئ او د هغه پوړینې په خاطر باندې حتی که چیرې څوک ستاسو قاتل هم وي هغه بخښئ. نو تاسو د دغه پوړینې په روی باندې زموږ د خویندو او د میندو کوم مکاتب یا تحصیلي پروسې چې دي هغه اخلاص کړئ. نو دې هلته ژمنه وکړله چې موږ بیرته واپس افغانستان ته ولاړ سو په دې مسله باندې به خبرې کېږي، لیکن د هغه څخه وروسته تاسو خپله شاهد وس چې کله د پاکستان څخه ایحت ولاړې کابل ته بل فرمان صادر سو، کله چې حنا رواني راغله کابل ته بل فرمان صادر سو، همدا رقم باندې پاکستان په خپل هغه ډیر خراب او د افغانستان پر ضد باندې کوم پالیسیانی چې دی لري او د طالبانو د کارنامو کوم منیجمنت چې دوی په لاس باندې ده، دوی ورځ تر بل غواړي په افغانستان کې نه یوازې دا چې ښځې په سیستماتیک توګه باندې د سیاسي مشارکت څخه منې کړي، مثلا د اقتصادي مشارکت څخه ایسته کړي، بلکې په فرهنګي توګه افغانستان ته دوی غواړي صدمه ورسوي او بنسټیز صدمه ورته وارد کړي. نو د طالبانو سره خبرې اترې زما په نظر باندې چې د څو تجارب ما خپله کړې دي فایده نه لري، ځکه چې طالبان خپله په خپل مابینځ کې دوی سره نه دي جوړ، په خپل مابینځ کې دوی سره جنجالونه لري او دوی په خپل سر باندې دینه د کوم فرمانونه چې صادریږي په دې ټول د پاکستان لاس دی، د پاکستان څخه راځي او ځینې نور قدرتمند هیوادونه دوی حمایه کوي په دې فرمانونو کې. نو متاسفانه د اوس لپاره هیڅ کوم هیله نه لرو او تر ټولو لوی بدبختي دا دی چې نړیوال سازمان د افغانستان د ښځو په وړاندې باندې د بشري حقوقو د نقص په وړاندې باندې مسؤولانه اقدام دوی نه کوي. دوی متاسفانه د سوزانه بیانیې وړاندې کوي چې دغه بیانیو په وړاندې کولو سره د افغانستان ستونزې نه حلېږي. پیسو شامینا او پام کا وای سچال ور نکړی پتو کو شامینا
بس پہ رامین خپل خوب د پردو شونه نن سبا ما پیجنی خپل خوب د پردو شونه دلته په هار کې وسخر سیږي په پیسو